Elsie.
آزادی و سپورکی
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت چاروانیم دا خبرونه نن دته ځانګړی ده چې په افغانستان کې ولې تاوتریخوالی زیات شوی دی او د سولې خبرې اولی پټه په ولاړی دي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه په وټلو دي او غنو اروپایي هیوادونو خپل ټول ځواکونه استلی د دې پر ځای چې جګړه کم شي او شکیل خواوی د سولې خبرو تکشینی جګړو زور اخیستای دی په غنو ولایتونو کې لاسګونه زره کورنۍ مجبور شوي چې خپل مینه پریشتي په داسې وخت کې چې کورونا او با په اوج کې د لسګونه زره ماشومان او ښځې بې سرپناه شوي او لوی وځای بل ته تښتي ولې په قطر کې بین الافغاني خبري پټه په ولاړې دي او ولې جګړو ته زور ورکړل شوی دی آیا د سولې هیله شته په روانه خبرونه کې ل خپل درنو ملمنو سره په دې موضوعاتو خبرې کوو زموږ د خبرونې ملمانه دي د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د پلاوي غړی نادر نادری البته نادری به وروسته مشر یو ځای شي د ولسی جرګې استاد کمال ناصر اصولی او د سیاسي چارو نظر خاوند سید خالد سادات تاسو درنو اوریدونکو ته به هم د خبرونه په منځ کې نوبت درکو چې ټلیفون وکي او د موضوع په اړه زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنی وکي او یا هم لنډ نظرونه څرګند کړي همدا شیبه د سیاسي چارو نظر خاون ښاغلی سید خالد سادات د ټلیفون له لارې را سره به ورته هرکلی وایم سادات صاحب په خیر راغلی
مننه تشکر سروان صاحب تاسو ته او ملمنو ته اوریدونکو ته همکارانو ته نیکی هیله او سلام وړاندې کوم تشکر ډیر مننه
سلامت اوسه سادات صاحب پرون ایتالیا استرالیا چک جمهوریت او جرمنی اعلان وکړ چې افغانستان د خپل پوځیانو د استلو کار بشپړ کړی دی او د ناتو غنو نورو اروپایي هیوادونو بیل دي چې اعلان وکړي خپل پوځیان مخکې لا استلې دي ستاسو په نظر په داسې حالت کې جګړه ولې تیزه شوې ده آیا اوس هغه وخت نه راغلی چې افغانان په خپل منځ کې
فکر کوم چې اوس وخت کې د جګړې شدت څو عوامل لري یو عامل عمده دا ده چې هغه څه چې اوس ورباندې خبرې کېږي اوس ورباندې فکرونه کېږي چې ګویا د افغانستان خلک یا بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو پلیټفارم جوړول تر څو وکولی شي پرمختګ رامنځته شي له بده مرغه چې په تیرو څو کلونو کې اگر که زه ډېر مخته لاړ نه شم په تیرو پنځو کلونو کې یا خصوصا کله طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ زیاته شوه درې کاله دې کې باندې ډېر اساسي کار ونه شو یعنی حداقل امریکایانو د یا نړیوال قوتونه یا نړیواله ټولنه په نظامي لحاظ په سیاسي لحاظ له افغانستان نه په وتلو کې به د دوی دغه تقسیم اوقات او د دې دغه اسکیجول دا اوس نه ده جوړ شوی بلکې دا څو کاله مخکې جوړ شوی دی یعنی دا د دې پر اساس دوی ویلډرا د افغانستان نه کوي دوی وتل کله چې دوی د افغانستان نه وتل دوی حداقل د اګزیټ پالیسي چې وکول شي دوی د افغانستان نه وزي دلته به څه حالات رامنځته کېږي او کوم حالات افغانستان خطرو سره متوجه کړی دی دغه حالات له بده مرغه چې نړیوالې ټولنې ورته یو عادي حالت ورکه او په یو سطحي توګه باندې ورته کتلی چې له بده مرغه موږ تاسو نتیجه ګورو یو مسله شو دویم مسله دا ده چې طالبانو سره کله چې د امریکا متحده ایالاتو هغه هوکړلیک لاسلیک په دوحه کې دغه هوکړلیک له بده مرغه چې په سو ځایونه کې خلاوی درلودلې او دغه خلاوی نتیجه شوه چې اوس جګړه قوي شوه پر مثال که امریکایان د افغانستان نه وزي د افغانستان څخه په وتلو باندې طالبان باید د امریکایانو د حضور سره که دوی د یعنی که طالبانو دغه 19 کاله 30 کاله که جګړه کوله د امریکا دپاره چې د امریکا مقابل کې امریکایانو سره چې ګویا افغانستان کې مستقر دي یا دوی ورته د اشغال نوم ورکوو یا د یرغل نوم ورته ورکوو یا په نورو الفاظو باندې د امریکایانو حضور یادوو اما اوس د امریکایانو د وټلو سره باید طالبانو په یو تناسب باندې تضمین ورکړي فرض مثال یعنی زه غواړم د خبرو ته تشریح کوم که امریکایان وزي د امریکایانو مقابل کې باید طالبان جګړه کم کاندي لبر مرغه چې دغه تضمین طالبان ورنکه او امریکا ورس خوانه چې ستو طالبان په امریکایانو فقط د خپل پوزیشن لويستل لپاره یو پالیسی جوړ کړه، ستراتیژي جوړ کړه، او د امریکا د نظر نه جوړ کړه، د افغانستان د نظر نه. یعنی دوی کښ کړه د افغانستان خطرات کتلی، د افغانستان شته متوجي خطرونه کتلی، چې دلته باید څه پیښیږي، که موږ اوس افغانستان کې څه پیښیږي، هغه څه چې باید نوې پیښ شي ولا بده مرغه پیښیږي. یعنی که د طالبانو جګړه موږ راوخل امریکایانو سره په تناسب کې واچو، که دوی د امریکایانو مقابل کې 30% جګړه کوله، اوس د امریکایانو حضور 15% ته راغلی، بعد دغه جګړه به 15% کمه شوې وه، که د امریکا د جګړې فرموله دا ده. اما درېمه خبره چې زه فکر کوم هغه دا ده چې دلته موږ په یو بل جګړه کې ښکېل یو. زه په افغانستان کې یم، دلته د حالات ګورم، له بده مرغه ډېر یو بد وضعیت سره مخامخ یو. دلته موږ د یو هغه تاریخ تېر تاریخ چې موږ یو وار تجربه کړې ده، له بده مرغه چې ورته حالات ګورو. فرض مثال، طالبان د مجاهدینو په موډ کې دي، هغوی راځي د کابل د فتح، د کابل د نیولو لپاره، د افغانستان د نیولو لپاره د خپل جنګیالي مبالغه کوي او خپل جنګیالي باندې کارونه کوي. پاکستان په نظامي او استخباراتي لحاظ فوق العاده زور لګولی دی، حتی طالبانو ته ډېر زیات امکانات برابر کړي دي. زما معلومات دا دي چې مدرسې رخصت شوي د کرونا په نوم باندې، یا د فتح د کاروان په نوم باندې هغه رخصت شوي دي په پاکستان کې، او راغلي دلته. حتی په هغه مدرسې چې هغوی کې نظامي زده کړې نه ورکول کېدلې، یا نظامي طالبان نه وو، هغوی راغلي دي. لس لس نفر یې په هغوی باندې اخیستي، ستاسو موږ ته لس لس نفر د مدرسې په سر کې تر څو افغانستان کې وجنګېږو. حتی زما معلومات دا دي چې په زندانونو کې، یو شمېر زندانونه چې په خیبر پښتونخوا کې، همدارنګه په بلوچستان ایالت کې، هلته قاتلین، اجرتي قاتلین، مجرمین، جنایتکاران، هغه پاکستان حکومت خوشي کوي د دې لپاره تر څو د لس کالو حبس په رهایي باندې، یعنی دوی د دوی ول شوي تاسو په افغانستان کې وجګړه وکړي، موږ تاسو حبس باندې فکر کوو چې هغه وبخل شي. یعنی زه داسې معلومات لرم چې د بل دغه جګړه له بل لوري خوي شوې ده. په دې کې حتی داسې ګزارشونه هم شته، داسې معلومات هم شته چې د پاکستان مستقیما پوځ او ملیشیا، هغه ملیشیا چې په خیبر پښتونخوا یا دغه د فتح کې جنګېدل، هغه راغلي په کابل په افغانستان کې جنګېږي. یعنی د جګړې شدت د دې نقطې نظر ډېر خطرناک دی. نو زه فکر کوم چې نور لتونه به هم ولدي، کېدای شي دوستانو باندې بحث وکړي. اما زما بحث دا چې یو مبهم حالت سره افغانستان پرېښودل شو، دې مبهم حالت نه راوستل لپاره زه فکر کوم چې یو لوی پوتنشیل دی، یو لوی انرژي ته اړتیا ده.
یعنی ستاسو منظور دا دی چې طالبانو په وروستیو ورځو کې ځینې سیمې هم ونیولې، تاسو فکر کوئ چې دا ډله پرې اوس باور لري چې د جګړې له لارې کولی شي افغانستان ونیسي؟ نو چې د جګړې له لارې نیولی شي، ولې سوله وکړي؟ او دا چې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي، هم دلیل همدا دی. ستاسو منظور دا و؟
زه فکر نه کوم که طالبان وکولی شي د نظامي اړخه کامیاب شي. یعنی زما باور دا دی چې زه په دې جګړه کې یو د یو ځوان په صفت په جګړه کې زه راوی شم، موږ تحصیل وکړو، کار کوو، او ګوري ځکه اوس شپږ نوي کال نه ده چې طالبان د نظامي اړخه راشي د افغانستان په خلکو باندې حاکمیت پیدا کاندي، یا د افغانستان پر خاوره حاکمیت پیدا کاندي. زما باور دا دی. ولې مشکل دا ده چې طالبان دا فکر کوي؟ یعنی واقعیت دا ده چې په دې ځای کې یو نوی نسل دی. واقعیت دا ده په موږ په شل کاله په یو سیستم کې ژوند وکړو، موږ په یو نظام کې ژوند وکړو، موږ نه غواړو چې بېرته شاته لاړ شو. حتی اقل د اوسنۍ حالت د طالبان د حالت سره ځمکه او اسمان توپیر لري. هغه وخت طالبان چې کله حاکم د افغانستان په 15% خاوره باندې، اما اوس چې راځو طالبان کې چې اماغه نراتب مختوري، اماغه تګلار مختوري، زه فکر کوم دا طالبان پر ناکامۍ دلالت کوي. طالبان نشي کولای چې نظامي اړخ فریزي کې تر اخره پورې کامیاب کاندي. سید چې ولسوالیو سقوطونه د ولسوالیو نیول، خصوصا د بعضي نظامي مراکز نیول، اهم یمه مل شوې ده، یا تسلیم شوې دي، یا قومي مشر ملک طالب راوسته په خپل غوښتنې ولا د ورته ویل چې د پروسیټ ورشه د کنډکټ ورشه په دې کې قوتونه دی، هغه ته یو بد پیغام رسې تر څو تاسو تسلیم شي، که تسلیم شي تاسو سر په خطر کې دی. دغه پیغامونه ورکول شوې د پوز مورال د دغه سي اړخ نه جریه دار شوه دی. نو زه فکر نه کوم که اخر پر دغه مسله کار نه بشه طالبان لپاره. اما بیا دې به تاسو وویل چې هغه سیمه طالبان نیول دي، په هغه کې دوی کوم سره روان دي، یا د دې حکومت لري کومه ده، د دې مسلې کومه سي دي، د دې خدمات کوم قسم روان دي؟ نو زما باور دا دی چې په هیڅ صورت نظامي اړخ نه طالبان کولای شي، او نور جهتونه هر جهت چې په جګړه باندې تمرکز کوي، زه فکر نه کوم که هغه وکولای شي د یشتم قرن په اوسنی وخت او د اوسنی ټکنالوژي په اثر کې د اوسنی د مطبوعاتو د ازادۍ په وخت کې راشي، او دوی بل اخر د زور او د جبر او د جګړې لپاره حاکم شي.
په عین وخت کې یو شمېر پخواني جهادي مشران او قومندانان خوړي چې خپل وفادار کسان په وسلو سمبال کړي، دا به د سولې پروسه لاستونز بنه نه کړي؟
سو مهمه مسله دي. یو مهم مسله دا ده چې دا پخواني جنگیالي، پخواني جګړه ماران دوی راغلي دي، یا جنگ سالاران کورته، یا د دې نظام د شلکران نظام په اډانه کې دوی پاتې شوي دي. دوی په خپل منطقو کې، په خپل سیمو کې ګټ لري، هلته یو څه د خطر سره مخامخ کیږي. لومړی دوی د خپل شخصي هدف لپاره ځیو. دویمه خبره دا ده چې د طالب سره دوی یو د جګړې یو تاریخ لري، او هغه تاریخ دته د اجازه نور کې چې راشي او طالب د تسلیم شي خپل سیمو ورته پیږي. دوه، دریمه خبره دا ده چې له بده مرغه چې مونږ ولیدل داسې سیمو کې چې هلته جنګ سالاران نه وو، ولې اوس تاسو ګورئ خلکو وسلې راخیستې، مثلا هلمند، قندهار، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، لغمان. که مونږ د طالبانو د وخت حکیمت راواخلو چې هلته دغه منطقو کې طالبانو پر وړاندې جګړه نه ده شوې، یعنې پخوا وختونو کې کله چې په 1940 کال کې طالبان راتلل، قندهار د میمند ولسوالۍ د سنګسار سیمې څخه ونیو او بالاخره کابل پورې راغلل، کابل ونیو. په دې منطقو کې مقاومت نه ده شوی طالبانو پر وړاندې، اما نن مقاومت کېږي. دا داسې معنا ورکوي، زما باور دا ده چې اوس وخت کې فکر دا دی، یا د افغانستان د خلکو سره فکر دا چې مونږ که د امریکا د اشغال یا د امریکا د یرغل څخه راوځو، د طالبانو د تعریف نه، یا طالبان چې کوم تعریف ته ورکوي، او راځي یو بل تعریف چې هغه د پنجاب یرغل ته ورځو یا د پاکستان یرغل ته ورځو، د دې پر وړاندې به وجنګېږو. نو زه فکر کوم څو علته کېدلی شي. یو علت دا ده چې بعضې خلک به درسته خبره ده، هغوی د هغوی باغونه، د هغوی کروندې، د هغوی ځمکې، د هغوی بلډګونه، د هغوی مناطق د طالبان تهدید لاندې دي او هغه د خپل ځانه دفاع کوي. بل د قوم د جوړولو لپاره حتی قومي ګټې په یوځای کې په خطر کې دي. خلک تللي دي، قومي خلک راپاسېدلي د طالب مقابله کې جګړه کوي. اما دې څخه هم سترګې نشي پټولی چې دځې کې د طالبانو کړنې یا خصوصا په جګړه کې هغه څه چې موږ ګورو هغه خلکو لپاره قابل د تحمل نه دي، هغه خلکو لپاره قابل د تعامل نه دي. بنا پر دې باندې هغوی راځي او د خپلې سیمې نه دفاع کوي. فرض مثال که په ما باندې هر څوک راغی، زه به د هغه ځانه دفاع وکړم. یعنې اوس وخت کې تر ډېر تمرکز دا دی چې دغه خلکو چې وسلې راخیستې دي فقط د ځان د دفاع لپاره، د هغه دفاع لپاره چې وکولی شي، او دغه مناطق معیار کې تاسو ته، یعنی په هغه سیمو کې چې طالبان حاکم نه وو پخوا وختونو کې، یا د 1946 کال پورې طالبانو خپل حاکمیت هلته درلوده او پر وړاندې هېڅ افغان نه ودرېده، هلته نن مقاومتونه رامنځته کېږي په پښتون مېشتو سیمو کې، یا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې چې طالبان ډېر حاکم وو. نو زما باور دا چې دا یو انګېز نه دی، بلکې مختلف انګېزې لري.
یو بله مسله هم سعادت صاحب وبخښي چې پرلسې له تاسو څخه پوښتنې کوو. زموږ دوه نور مېلمانه تر اوسه پورې نه دي حاضر شوي، خو د ولسی جرګې استازی کمال ناصر اصولي ټلیفون ته ځواب نه وای، بلې دا شیبه ځواب یې ورکړو. ورته هرکلی وایم ښاغلي اصولي ته. اصولي صاحب، آواز مې اورئ؟
اورم. بلې، سلامونه ومني تاسو او د راډیو اوریدونکو ته نیکې له احترامات وړاندې کوم.
ډېره زیاته مننه اصولي صاحب. نړیوال ځواکونه په وتلو دي، د اکثرو هیوادونو پوځیان په کامل ډول افغانستان څخه وتلي دي او ډېر کم شمیر پاتې دي. د افغانانو توقع دا وه او هغه ژمنې چې له دوی سره شوي وي هغه دا وي چې که بهرنیان ووځي نو سوله به راځي، دوی به په خپل منځ کې خبرې کوي او جنګ به ختمي شي. لیکن عملا جنګ لا زیات شوی دی، په لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي او لا هم بې ځایه کیږي. ستاسو په نظر دلیل څه دی چې ښکېلي خواوې خبرې نه کوي او جګړو ته زور ورکوي؟
خا زما دریز ډیر واضح دی، ټول افغانان په دې پوهیږي. زما دریز د افغان د افغانستان د قضیې په اړه، نن ورځ طالب مشران خپلواکي نه دي، د دوی فکر، د دوی خبرې هغه څه دي چې نور ورته وایي. پاکستان یوازنی هغه مملکت دی چې د افغانستان جنگ ته لمن وهي. کله چې پاکستان وایي چې جنگ په تاسې کې دی، ګناه ولې پر موږ اړوي؟ او منو چې زموږ کسان، زموږ افغانان به د حکومت نخوا بدي وي، ځینې به یې د بغس او کینې د مخې، ځینې به یې کومه انګیزه ولري، ځینې به یې عقدهیي چلندونه وکوي، څوک به د خپلو ورونو، د کاکا زامنو چې دلته په جنګونو کې وژل شوي دي، د هغې قصد اخلي. دا ټول منو ورسره عامه شاته پاکستان دی، او پاکستان غواړي چې دلته بیا جنګ وشي، دلته بیا زما پلو پلچک وران شي، دلته زما مکتب وران شي، دلته زما نظام نوی په دې ټولنه کې. په هماغه اساس باندې طالبان د دوحې په کانفرانس کې، په میډیاو کې، نن سبا حتی په دې اجتماعي رسنیو کې چې دوی غږونه اورېدل کېږي، دوی وایي چې موږ په افغانستان کې اسلامي نظام غواړو. خو موږ بار بار ویلي دي چې یارانو، تاسو چې اسلامي نظام غواړئ، راشئ څه ډول اسلامي نظام غواړئ؟ شخص بدلوئ غني، موږ درته بدل کړو. تاسو غواړئ چې دلته قدرت یو کمیسیون ته انتقال شي، راشئ دغه وړاندیز راوړئ، دا طرحه د سولې د میز مذاکرې په میز کې دا خبره وکړئ، موږ دا درسره منو. خو نظامونه مورانه وایي جنګ مه کوئ. یوازینی دلیل دا دی چې دوی ته پاکستان وایي او دا جنګ د پردیو ده، دا د استخبارات.
لیکن طالبان بیا وایي چې په دوی باندې حمله وشوې، دوی حکومت ملامتوي، وایي حکومت د سولې خبرو ته تمایل نه لري، د دوی بندیان یې خوشی نه کړل او ځکه دوی مجبور دي چې دفاعي جنگ وکړي.
زه یو شی منم چې د بوندی کانفرانس وروسته په طالبانو باندې امریکایانو بمبارد کړی ده، وژلي دي، هو ځینې عقدایي چلندونه هم شوي دي، اما وینه طالبان اوس په وینه پاکوي. هغه حالت تیر شوی ده. دولت په طالب باندې هیڅ وخت حمله په دې تیرو یوه میاشت کې نه ده کړې، او دا حملې که سوي دي په دفاعي ډول باندې سوي دي. دلته پړه باید دا ډول وانړولی سي چې حمله چا وکړه او حمله ما وکړه، که تا ته ډېرو وژل سوي که زه. دلته خبره د وطن ده، د ولس ده. ولس څه شی غواړي؟ سوله غواړي. فعلا طالب سولې میسته نه کښېني. افغانستان دولت نارې وهي، زه د افغانستان د خلکو د وکیل په صفت وینم، که قاضي هم سم په طالب غږ که ملا برادر دی ورته وایم، که ملا هیبت الله دی ورته وایم، که د حقاني شبکه ده ورته وایم چې دا پړه په تاسو باندې ده، ځکه تاسې د سولې میسته نه کښېنئ. مذاکرې ته راشئ، سوله وکړئ. دا ړنګ وطن چې کنډواله شوی و، چې بېرته اوس جوړ شوی په دې تیرو شلو کلونو کښې، دا دوباره مه کنډواله کوئ. دا 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 جنګونه بند کوي. ما په پکتیا کښې ولیدل، هغه ولسوالۍ چې د دوی لاسته ورغلي، هغه ولسوالۍ نیمه کنډواله کړې. ټولې ټول سرک د ګردیز نه ووزه تر ډنډې پټانه پورې په دې پاخه سرک باندې پلچکونه الوزولي دي. دا چا والوزول؟ دوی به وایي چې موږ نه یو خبر. عجبه خبره ده. او زه یې وینم چې پنجابیان ورسره دي، دوی سره په دغه کښې په لښکر کښې ورغلي دي. په افغانستان کښې علني جنګ کوي، او حتی په ځینو ساحو کښې کله چې طالبانو نیولي دي، وروسته د دې نه چې نیولي دي، د روسیې او ورسره د پاکستان د آی اس آی استخبارات هم راغلي دي په منطقه کښې. زه نه پوهېږم چې په هر ډول داخل شوي دي ساحې ته، تر څو د طالبانو نه ځینې تجهیزات واخلي او په هر طرف یې چې وړي په هغه طرف یې یوسي. دا هغه څه دي چې طالبان یې نه سي پاکولی. نن به دای د خپل ورور بدله واخلي، یو څوک به مړ کړي، زړه به یخ شي چې عسکر مې مړ کړه. مګر هم د دې په نتیجه کښې دا وطن ورانېږي، دا ولس تباه کېږي، دا وطن خواروزار کېږي. دا جنګ فعلاً طالبان کوي.
اصولي صاحب، په وروستیو کښې طالبانو ګڼې ولسوالۍ ونیولې. دې ولسوالیو پرله پسې نیولو فکر نه کوئ چې دوی دې نتیجې ته رسولي دي چې د زور له لارې کولی شي ټوله دولت ونیسي؟ نو څه ته خبرې کوي؟ دا به فکر نه کوئ چې یوه انګېزه شوي وي د طالبانو لپاره چې جګړې ته دوام ورکړي؟
طالبان هر وخت ما په دوو ډلو ویشلي دي. یو منطقي د لاندې ردیف طالبان دي چې د کلي نه یې ټوپک راخیستی ده، ځینې انګېزه اخیستې ده چې راځه د امریکا په مقابل کښې جنګ ده، ځینې وایي د افغان دولت په مقابل کښې جنګ هم کوی، ځینې غواړي پیسې پیدا کړي، وایي زه غواړم موټر کښې کښېنم ځکه زما هغه کلیوال په لنډ کروزر کښې ګرځي، زه هم غواړم موټر ولرم. او یوازنۍ لاره یې دغه لاره بولي چې دی پیسو ته ورسېږي، قدرت ته ورسېږي. ځینې بیا همداسې لکه اول مې چې وویل، شاید څوک شهیدان سوي دي، مړه سوي دي، وقدی سوي دي. یوه ډله دا ده، دغه ډله خلک اوس هم په خپل منځ کښې سره ټول په یو نظر نه دي چې جنګ دې تر اخره وسي. هغه دا وایي چې حکومت باید وي، نظام باید وي، خو دوی د طالبانو په قطار کښې راوتي، ډس کوي، ټوپک اخلي. بله ډله رهبریت ته، د رهبرانو مطلق کورنۍ اصیلي دي او دغه حسارت استخبارات ورکړی، او دوی لکه تاسې چې څنګه وویل په ذهن کښې دا راګرځي چې راځئ د نظامي لارې قدرت واخلئ. شاید دوی په دې فکر کوي، مګر هم شاته کوم استخباراتي چې دي، د هغوی هدف د افغانستان ړنګول دي، د افغانستان خواروزار کول دي. دلته هیڅ وخت دوی آزاد، مستقل، قوي، باشهامته، با تدبیره، مقتدر دولت په افغانستان کښې نسي زغملی.
ډېره مننه ښاغلی اصولي. دا شیبه د قطر د سولې په خبرو کښې د افغانستان د دولت د پلاوي غړی ښاغلی نادر نادري هم د ټېلیفون له لارې راسره دی. نادري صاحب، تاسې ته هم هرکلی وایم. د ډېرو افغانانو لپاره دا سوال مطرح دی چې میاشتې میاشتې ووتې چې دواړه خواوې په قطر کښې ناستې دي، او اما د سولې خبرې پرمختګ نه کوي، دلیل یې څه دی؟
سلامونه تاسو ته او تاسو محترمو اوریدونکو ته، د قطر نه تاسو ته او هیوادوال ته سلامونه. بحثونه دلته جریان لري. زه موافق یم چې پرمختګ دومره نشته، او پروسه هغه رقم چې خلک یې غواړي چې چټک وسي، نتیجې ته ورسېږي، او دا د افغانستان دغه جاري لانجه او جنګونه او خونریزګانې سره ختم سي. دلیل سو مختلف مسائل ده. یو مسئله په دې کې ده چې دا خو یو ډیر پیچلی منازعه او جنگ ده، ډیر وخت پکې لګیدلې دي، او طبیعتا په دې کې ضرورت دی تاسو ته بحثونه زیات شي، اعتماد ایجاد شي، او د اعتماد نه وروسته بیا په یو شی باندې هوکړه وشي. دویم مسئله دې کې ده چې متاسفانه هغه عمده او اساسي مسایل چې د موږ له خوانه د افغانانو له خوانه ډېر مهم ده، او هغه دا ده چې وربند وشي او په عین حال کې پر هغه باندې بحثونه پیل شي چې څه رقم د سولې د لارې نقشه سره جوړ شي. هغه باندې کمتره علاقه مندي شته چې بحث وشي. استجالیت د موږ خوانه بیخي سخت زیاتې دي، دې لپاره چې د یو دولت چې مسؤولانه خپل هیوادوالو پر مقابل او خپل هغه مسؤلیت چې احساس کوي چې ژر تر ژره دغه جګړه پای ته ورسیږي، موږ خواته ډېر استجالیت شته. عین استجالیت باید چې ټول خونه ولري هغه نشته. جنگ وار وار د افغانستان خلق ویلي دي، د افغانستان حکومت یې دا وایي چې جنگ د حل لاره نشته. افغانان یو بل ته ثابت کړي دي، نړۍ ته ثابت کړي دي چې یو بل باندې په زور باندې او په د خوا د لارې نه یو ځای ته نه رسیږي، یو ثبات نه راځي. موږ خلق مستحق ده چې د یو سولیس په خبرو باندې د میز په سر دا مسایل حل شي او جګړه همدا اوس ودرېږي. خو هلته چې جګړه دوام ولري او پکې زور اخیستي خو بیا هم بېاعتمادي زیاتېږي. نو او یو خوا به استجالیتې دا چې د جنګ د لارې نه یو ځای ته ورسي، د افغانانو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د حیات هدف او غوښتنه هم دا ده چې استجالیت د سولې د لارې نه، د خبرو د لارې نه موجود ده، او دا خبرې د سولې د لارې نه حل شي.
بله، تاسو ویل چې خبرې شته، او په عین حال کې مو ویل چې په اوربند خبرې نشته، په اورکم خبرې نشته، په راتلونکي نظام خبرې نشته. نو خبرې په چی شي دي؟ او له بلې خوا و مو ویل چې اعتماد اړتیا ده، وخت په کار ده چې اعتماد د دواړو خواوو ترمنځ ایجاد شي، اما له بلې خوا جنگ روان ده چې اعتماد به هیڅکله هم د جنگ له د دوام په صورت کې رامنځته نه شي. دا یو ډول داسې خبرې دي چې فکر کوم چې اوریدونکي واضح ځواب نشي ترلاسه کولای.
بالکل، هغه شی چې ما وویل دا ټول حقایق ده چې اوس متاسفانه دغه ځورونکي حقیقت ده چې همدا اوس ده. موږ وایو چې اعتماد په دې نه جوړېږي چې یو خواته جنګ وکړو یو خواته دلته اوسي په بس لګیا اوس. موږ وایو چې که دواړو خوا افغانان یو دا وکړه وکړو چې راځئ چې جنګ همدا اوس بندوو، افغان وژنه به بندوو، او سیاسي محتوایی اختلافات چې یو بل سره لرو هغه باندې غږیږو، او دا مسایل هغه مهال حل کیږي چې په یو سولیز یا حد اقل د جنګ د سویرې نه لرې دا مسایل بحث وسی. نو عام ولس د افغانستان حکومت هم دا غواړي دا چې په یو بحث کې، په یو مذاکره کې دواړه خوا باید عینې یو منطق ته ورسیږي او یو هدف ته ورسیږي. دا بیا بیل بحث ده. افغانانو سره وخت نشته، افغان وګړي سره وخت نشته، د دې لپاره چې هره ورځ دوی وژل کیږي. په جنګ کې دواړه خوا کسان وژل کیږي، دواړه خوا افغانان دي. په جنگ کې عام وګړي وژل کیږي، او دواړه خوا هم دا ادعا لري چې دوی د افغانانو لپاره کار کوي. موږ دې ته حاضر یو، وایو چې د افغانانو غږ هم دې لپاره ده چې جنگ ودروو. راځئ تاسو هغه ارزښت او تاسو هغه قوت به په دې کې کمیږي نه چې جنگ ودرېږي، سیاسي بحث به وکړو، یو محتوا باندې، پر اهدافو باندې، پر نظام باندې چې افغانان یې غواړي، هماغه رقم بحث به پکې وکړو، او د هغه لارې نه اعتماد سره جوړېږي. د یو مسؤول ارخ په توګه د یو ارخ په افغانستان اسلامي جمهوریت د حیات په توګه موږ دا احساس کوو او دغه مسؤلیت ځان سره ګورو چې په هر حالت کې دلته کښېنو، دلته بحثونه وکړو او یو حل لارې ته ورسېږو. نو د هغه مسؤلیت څخه موږ ځان جلا کړی نه دي. اوس ضرورت په دې کې ده چې افغانان ټول په دلیس توګه یو موټی یو غږ پورته کړي چې جنگ دواړو خوا ودروي، تاوتریخوالی کم شي.
بله.
او یا د افغانستان په دننه یا هم دلته په دوحه کې د نور چې سیاسي فکر ده که سیاسي غوښتنې دي، دا دواړه همدلته بحث دي، ژر تر ژره یې بحث او یو موافقې ته ورسېږو.
بله، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د تاوتریخوالي زیاتېده او د سولې د خبرو په راتلونکي باندې خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د پلاوي غړی نادر نادری، د ولسي جرګې استازی کمال ناصر اصولي او د سیاسي چارو نظر خاوند سید خالد سادات. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم. که زموږ له میلمنو څخه پوښتنه لري نو ټلیفون را وکړي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
هو، شمیرې دي 0-993-5540، بیا وایم 0-993-5540. بل شمیره ده 0-892-555، 0-892-555. او زموږ د سکایپ آدرس دی radio.azadi. اوریدونکو لرو ځان راو پیشنې.
سلام علیکم جناب سروان صاحب، السلام علیکم او ملمنو.
سلامت اوسئ، مهرباني.
سلام
مهرباني.
زما پوښتنه وه یو دران فرقای مې د دغه میلمنو څخه دا ده چې تر دغه یو خو ستاسو څخه دا غوښتنه لرم چې باید تاسې په داخل پروګرام کې د طالبانو یو ویان یو.
بله، موږ دا کار کړی دی. متاسفانه چې طالبان نه حاضر شي، عموما دوی په ژوندیو خبرونو کې نه حاضر شي. مهرباني پوښتنه مو وکړئ.
د پوښتنې مې دا ده چې دغه اتهامات باید وارد نه کړو. تر دې اتهامات تیر شو چې دا د پلانکي غلام ده، دا د پلانکي ده، د پنجاب ده، دا د تیر ده، دا د راته چې د سولې لپاره کار وکړو، کوشش وکړو د سولې لپاره. تر دې اتهامات تیر شو، دا څلور کاله د افغانستان په دا اتهامات ولګېدې لمبه لمبه شو. کوم سیاسون دې هم بس یو خواته زور وي یا بل خواته زور وي، بل مې هم د دې دغه د قطر چې مجلس چې کله دې نه درې صاحب د دې څخه مندا ده چې تاسو خطر ته داسې خلک نه دی اوسېږي چې هغه دلته کوشش وی دی، هغه دلته شهیدان ورکړي دي، هغه کورونه خراب شوی دي. په هغه شان دی ودی دي چې هغه لاسونه تر زنګانه او تر ورو پر کوینه سره.
بله، تاسو مخکې ونه ویل چې اتهامات صحیح نه دي، دا کومک نه کوي، وسته خپل تور لګوي.
نو دا خو معلومه خبره ده، تاسو معلومه ده، دوی څنګه خپل معلومه
ده. صحیح صحیح، ډېره مننه. کور ودان ستاسو پوښتنه مطرح شوه. صحیح ده، اوس مننه. اوس په یو بل اوریدونکو ته نوبت ورکو. اړیوت به که ډېر وخت ورکو نو بیا ډېر اوریدونکو ته نوبت نه رسیږي. مهرباني کوي آزادي راډیو د سکایپ له طریقه. مهرباني کوي د سکایپ له طریقه خبري وکړي، کنه وربشو بل اوریدونکو ته. مهرباني وکړي دوی لکه چې خبري ونه کړې. خیر، د ټلیفون لاري اوریدونکو شته، ځان راو پیژنې. وعلیکم السلام.
السلام علیکم ورور، تاسو سلام استامل منو ته ټول اوریدونکو ته سلام علیکم. رحمت خان مو تور خم سپلن جمهور.
مهرباني کوي رحمت خان صاحب.
ورور، ما د خبرې مې اورېده، خدای شته د تاسو رادوار وخت یې ورما او مثلا خبره ته دقیق وکړم کنه. خو زه ما خپل دا یو نظر دی کنه د افغانستان چې څونه د خلک دي کنه، نو که 100% نه نو 80% خلک مریضان دي او ټول رواني تکلیف.
لطفا سوال وکړئ، تاسو لزانه ډاکټر مې جوړوي، لطفا سوال وکړئ د موضوع په ارتباط. خیر، له تاسو به تیر شو، بل اوریدونکو ته به ورشو. ځان راو پیژنې آزادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب.
سلامونه ساروان صاحب تاسې ته د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ټولو اورېدونکو ته سلام.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
ساروان صاحب، زه ډېر زیات خوشحاله یم چې ازادي راډیو موږ ته تل همداسې ډېر ښایسته برنامې را چمتو کوي. نو زما ساروان صاحب دغه هغه ده چې زموږ پارلمان کې یو اصولي صاحب او یو شاپور بختیار چې د ټول افغانستان په کچه دی خپل غږ راپورته کوي. اکثره ولایتو کې دغه وکیلان هم چپ ناز دي، دی چې دی ټول کورونه په خارج کې دي، دلته د افغانستان د ملت غم هیڅ نشي خوړلی، که نشي خوړلی.
لطفا د موضوع په اړه کومه پوښتنه لرئ نو مهرباني وکړئ.
زما پوښتنه دا ده ساروان صاحب چې لنډ خپل دولت نه موږ غواړو، که دی آرامي نشي راوستلی، دلته پورس پورس څلورو پنځو ولسوالۍ سقوطونو حالات کې دي، لارې بندې دي، نو دی د هغه موږ لنډه پوښتنه دا ده چې باید امنیت راولي، مهم امنیت راوستل ده او د ولسوالیو لارې خوشې کول دي.
ډېره مننه کوربدن له ټولو اوریدونکو منندو یو. لومړنی اوریدونکي پوښتنه نادر صاحب تاسو ته متوجه وه، د دوی په نظر ستاسو په پلاوي کې داسې کسان نشته چې د ده په وینا درد یې لیدلی وي او سمه نمایندګي وکړي؟ مهرباني.
ډېره مننه. زه فکر کوم چې دغه محترم هیوادوال معلومات د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي د سولې پراوي په هکله ډېر کمی دي. زه دوی ما نوم واخیستله، زما ټول ژوند په هیواد کې دننه تېر شوی ده، هلته جنګونو کې لوی شوی یم او هیڅ وخت خارج کې مې ژوند کړی نه دي، او لکه نورو افغانانو غوندې د کورنۍ غړي مې د لاسه ورکړي دي، او هماغه رقم دوی هم چې زه اورېدلی دي هماغه حالات مې تېر کړي دي. عین حال نور ازاوی د داتا مذاکراتي ټیم د ځینې پلانونه شهیدان شوی ده، د ځینې د کور ازاوی شهیدان شوی ده، علما پکې شته، هغه څه افغانان با عزت افغانان پکې ده چې د خلکو درد او رنجونه یې په ګډه یې تېر کړي دي او احساسوي. دا چې دوی وویل چې یو بل باندې اتهام ونه وهو، زه وایم دا ډېر یو ښه فرهنګ ده، یو شی ده چې اول دوی په خپل ځان باندې د یو ښه مسلمان په توګه یې تطبیق کړي، اول خپل علم راولي، بیا د علم نه وروسته بیا یو قضاوت وکړي. دا چې ټول افغانان یو، ټول مسلمانان یو، د دغه هیواد کې مخابوري کړي دي او لوی شوي یو، او په عین دین باندې په باورمند یو، معتقد یو، دغه د افغانستان اساسي قانون پر د افغانانو پر معتقداتو باندې ولاړ ده، او که موږ د حکومت چارواکي یو یا په هیئت کې داسې کسان ده چې حکومت کې کار نه کوي، بېخي سیاسي فعالین ده، دوی هم په همدغه اساسي قانون، په همدغه اعتقادات، په همدغه اسلام او افغانیت باندې ولاړ دي او معتقد دي او باورمند دي او ژمن دي چې دغه جنگ ژر تر ژره پایل ته ورسیږي. هدف مو څه شي دي؟ هدف مو همدا ده چې سوله راشي، د افغانستان هغه بنیادونه چې جوړ شوی دا اوس د افغانانو مالکیت ده، دا وساتل شي، نه یوازې نهادونه بلکې د افغانستان فیزیکی بنیادونه چې دي، د اقتصاد د ساختارونه چې دي، سرکونه، بندونه، تعمیرونه، دا ټول د یو مظلوم هیواد، یو فقیر هیواد سرمایه دي چې باید وساتل شي، د جنگ د لارې نه بیرته خراب نه شي. هغه افغانان چې تحصیلات یې کړي دي، درسونه یې ویلي دي، خارج ته یې تللي دي، هلته یې ځان یو ظرفیت سره ملبس کړي دي، بېرته هیواد ته راغلي دي او هیواد کې دي چې دوی غواړي چې خدمت وکړي، دوی هم ورته زمینه مساعد وسي. هغه افغانان چې مهاجر شوی ده پاکستان کې، ایران کې، دوی هم د افغانستان سرمایه ده، دوی هم باید بېرته هیواد کې اوسي او هیواد ته یې خدمت وکړي. هغه شی چې افغانان اوس ورته ضرورت لري همدا ده چې یو بل ته د بې اعتمادۍ په سترګو ونه ګوري. سیاسي اختلافات شته، توپیر د حکومتداري، شیوه د حکومتداري، توپیر د دې چې څه رقم یو سیاسي نظام د هر ګروپ په فکر باندې کېدای شي افغانانو دپاره که مؤثر وسی دغه شیانو باندې دا په خبرو باندې حل کیږي یا دا په اتهاماتو باندې نه حل کیږي یا دا په جنگونو باندې نه حل کیږي اشمن افغانان یو که معتقد افغانان یو که متحد افغانان یو نو دې باندې باید متفق وسو چې راځي چې دغه هیواد په خپل سره جوړ کړو او اولنۍ ځای دینه شروع کیږي چې دې باندې اتفاق ولرو چې ټول افغانان د دغه هیواد بچیان دي او راځي چې پامغه باندې یو اجماع ولرو او دا چې یو سره کم سیاسي توپیرونه چې لرو دا بس په خبرو باندې سره کم حل کو او د ټول ولس اجماع په چی باندې کیږي نو هغه لار خپل کو او ستروسه پورې باندې چې هڅه وای چې د انتخاباتو د لارې نه زمو وټاکل شي نو دا یو اجماع ده په دې کې څه ضرر ده چې مفادات ته د افغانانو حق چې ور باندې بحث وکړي دا چې یو شخص یې ما یادې د موږ د اخوا د طالبانو له خوا نه چې یو پکې افرادي د موږ حق نه کیږي چې دا نهایي فیصله په هغه باندې وکړو دا د افغانانو حق ده د ټول هیواد یو میکانیزم په تاسو کې که جرګه ده که نور سیستمونه ده په هغه د هغه په چوکاټ کې دوی تصمیم ونیسي خو پایلې په دې باندې کیږي چې دې باندې اتفاق وکړي ټول افغانان یو د خاورې بچیان یو او معتقد یو د افغانیت او په اسلام باندې او راځو چې دغه د افغانانو په ارزښتونو د دغه اساسي قانون په ارزښتونو چې د هیواد د حوالې په خاطر ده دغه په چوکاټ کې راځي چې دغه جنگ
پایلې تا ورسته او دې ته مخکوم ډېر زیات مننه کوروادن شغلې سادات تاسو مخکې دي سولې په اړه هم د شغلې نادری خبري واورید د سولې راتلونکي په اړه تاسو نظر څه ده څومره ورته هیله شته سادات څه بله زما سوال دا و چې تاسو به په پیل کې د ښاغلي نادری خبري اوریدلی د سولې په ارتباط چې د دوی خبرې په کوم حد کې دي په کومو مسایلو شغیشي نو د سولې د لرلید په یا راتلونکي په اړه ستاسو نظر څه دی څومره هیله ورته شته
زه فکر کوم چې موږ باید مایوسه نه شو حداقل خپلې هیلې به دلته ونکړو یو د سولې یو
بله ساده سه موقعیت دایو سه تغییر که چه آواز موقعیت کیشی
او سهیشو
بله میره بانی
یعنی زمان هدف داده چی من باید دومره مایوس نشو چې بالاخره د روان پر مختګونه منګه د لاس ورکاندو زه فکر کوم د لاس کالو پر طالبانی یا د خپل د 15 کال پر طالبانی په سیاسي ماحول کې د سولې په ستختار کې خورا پر مختګ شوی دی مذاکرات چې مونږ وزیر دي چې بالاخره خبرې وکړي افغانستان حکومت د خپل د خپل ځان سره مختلفو طرفو سره چاره وختي انتخابات وخت مخکې انتخابات د نظام کې دغه مسله طالبانو سره د خبرو اترو د مذاکرات لپاره د چوکاټ ټاکل دي اندرنګ طالبانو د خپل یو پلاوی ټاکل دي دا پر مختګ ګور په سیاسي چوکاټ شوې دي زما باور ده چې دلته یو نوې اراده پکار ده دا اراده باید د رامنځته شي که طالبانو د سولې لپاره اراده لري نو بیا د ولسوالۍ سقوط په سمانه باندې همدارنګه هدي عقل که بیا د اراده د سولې اراده کلري او د سولې فکر کلري طالبان یا غواړي جګړه ختم کړي نو بنا پر دې دلته باید موږ د احساس نو کوچی موږ د سولې په اډانه کې بل اخر بل جګړه ته ځو دا جګړه د افغانستان په خلکو تپل کیږي زما باور ده چې پرمختګونه شوي دي دا باید بل اخر متداوم پاتې شي دې ته باید دوام ورکړل شي تر څو یو ملموس نتیجې ته ورسیږي نو زه ډېر مایوس کرنده نه یم زه ډېر مایوس نه یم دغه د جګړې شدت دا منور چې موږ سولې ته رسیږو امید ده چې په نږدې راتلونکي کې د دوه لوري خپل خبرې بیرته پیل کړي تر څو یو نتیجې ته ورسیږي که طالبان په دې فکر کې چې موږ افغانستان بیا نشو لکه 1996 کال کې فکر کوم دا د هغوی اشتباه ده دغه او دا هم دوی مني یعنی دوی په سیاسي طالبان دا مني ولې په جګړه کې چې بیا ګورو جګړه مالانه او هغه څوک چې په جګړه کې ښکیل دی هغه په بل لار باندې روان دي زه فکر کوم چې موږ به ستونزې وګالو موږ په دې کې چې موږ استخباراتو سره جګړه کې ښکیل یو موږ حتی
بله ډیر زه ته مننه سادات صاحب کوروادن بیا موږ اواز یو څه قطعه شو اصولي صاحب په ځای دي چې دواړه خوې نرمش نه کار واخلي او د سولې خواته مخه کړي. ظاهرا خو یا عملا خو وینو چې جګړه لا زیاته شوې ده، دښمنۍ لا زیاته شوې ده، ورانول او ویجاړول زیات شوي دي. تاسو مخکې هم اشاره وکړه، دا نن هم یو خبر دی چې په پکتیکا کې د پړاو په نام یو لوی پل الوزول شوی دی. په د کابل په شمال کې درګرددي برېښنا پایې ویجاړی شي، یعنی تخریب زیات شوی دی او دښمنۍ لا زیاته شوې ده. دې ته په پام څومره تاسو هیله لرئ چې ښکېلې خواوې به سوله وکړي؟
زه اول خو دا د تاسف ځای دی چې زما افغانان ورونه اوس هم ټوپک اخلي او جنگ کوي او بیا پلو پلچک الوزوي. او دا نه تنها په پکتیکا کې د شرنې او کټواز تر منځ پولې نن الوزولی، بلکې په میدان وردګو کې هم دغه بدبختي رامنځته شوې ده. دغسې په ټولو ولایتونو ولسوالیو کې دا بدبختۍ رامنځته کیږي. او دا بدبختي د دې بدبختۍ لامل صحیح ده چې زموږ د دغه ځوانانو د ټوپک اخیستل دي. خو زه په دې باندې ډیر مطمئن یم، ډیر پرې مطمئن یم چې نړیواله ټولنه موږ نه تنها د جنگ په ډګر کې بلکې په سیاسي ډګر کې هم باید یوازې پرېږدي. که په سیاسي ډګر کې هم یوازې پرېښودلو موږ سولې ته نه رسیږو. علتونه دوه درې څلور علتونه مختلف لري. یو د علتونو دا ده چې طالب مشران خپله د سولې په راوستلو کې زموږ د ولس سره دروغ وایي. او د افغانستان په دولت کې اړتیا چې سولې ته بخندونه وي، خو د افغانستان ولسمشر نن ورځ صادقانه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او وایي چې راشي چې سوله وکړو. د په افغانستان په دولت کې به هم نیمګړتیاوې موجودې وي، مایوسي هم ډېره خانه ده چې موږ مایوسه شو. خو زما زه په دې باندې مطمئن یم که کله هم نړیواله ټولنه زموږ ملا ونه تړي د افغانستان د سولې په پروسه کې په سیاسي ډګر کې، موږ سوله بایلو او یو لوی جنگ ته نه وځو. او دغه جنگ پیل کړی هم طالب مشرانو ده. او نن ورځ که دوی دغه پړه په شمالي ټلواله وراړی 2011 کې هغه منو در سره، مګر همدا هغې وخت نه تر نن ورځې پورې 40 کاله تیر شوي دي. دغه طالب کولای شول چې د افغانستان و خلکو ته سوله راوړي. او د سولې موږ خو دا هیله لرو د افغانستان د وګړو په صفت باندې، مګر دواړه ښکېلو غاړو کې د افغانستان خلک کریډیټ نن سبا دولت ته ورکوي نه طالب ته د سولې په راوستو کې.
بله صاحب، مننه. نادری صاحب، تاسو په قطر کې چې د سولې په اړه خبرې کوئ، له طالبانو سره په دې باب چې ولې د ولسوالیو نیولو ته زور ورکړی دی او یا ولې د عام المنفعت تاسیسات ورانوي، په دې اړه مو خبرې ورسره کړې دي او د هغوی ځواب څه دی؟
خب اکثرا ارخ دوی به خپل استدلال دینی وحبتی که چه دوی ده به ده قناعت وری. خب اگه چه چه واقعیت ده افغانستان پردنانه که مگر از اصولی سر بودتاس و گزارش مورکه چه عمل منفع تحسیصات و جاریگی دینی وحبت دوی وی چه موش بکنیو. خب موش ورتوائیو چه ارورا کتاسو نیه بکه. خب دقا جنگ چه دوام لری، هر څوک چې دغه فضا د جنگی سره ایجادوي هغه مسؤول ده. دې لپاره چې هغه مهال چې د نظام ټول توجه هغه د جنگ د مخنیوي لپاره کیږي او جګړې ته کیږي، نو ځینې مخالف کسان بیا د هغه نه استفاده کوي چې یو پایي ویجاړي. نو مسؤول او ګرام هماغه خوا ده چې جنگونه زیاتوي. مهم هم دا ده چې ټول یو اجماع ته ورسیږو چې دا جنگ سره بند کړو. که یانا دوی نه ده که بل څوک ته، هغه هم خود افغانان ورباندې پوسی چې څوک دي. اوس خو ټول افغانان پوهېږي چې دوی جنگونه کوي او جنگونه که کیږي دا ورانی پیدا کیږي. که عمل منفعت تاسیسات ویجاړیږي دا خو د افغانستان ضرر ده. که پایي سره خرابیږي دا د افغانانو ضرر ده. پکې که پولونه سره خرابیږي بیرته $100 million د کومه کو د یو مظلوم او فقیر هیواد په توګه چې بیرته یې سره جوړ کړو. خو دا د افغانان هغه ده او دا ټولې د جنگ د وجې نه کیږي. که جنگ ودرېږي او سیاست ته سره مخ کړو ټول هغه توپیرونه او تفاوتونه او غوښتنه چې لرو د یو بل څخه د خبرو د لارې نه حل کړو، افغانان او افغانان به ښه کېږي او افغانستان به سره جوړېږي او قوت لا زیاتېږي، د فقر نه به نجات ومومي. نو دا مسؤلیت د هغه خوا ده چې جنگ ته دوام ورکړي.
بله، یو بل پوښتنه له تاسو څخه، تاسو چې له دوی سره وینئ، د دوی له روحیې څنګه پوهیږئ چې آیا دوی په دې باوري دي چې د جنگ له لارې کولی شي افغانستان ونیسي، او کنه فکر کوي چې نه، د حل لاره خبرې دي او باید له حکومت سره یوې موافقې ته ورسیږي؟
مختلف قضاوتونه هر یو ځان سره به ولري. دا به ماته سم نه چې اوس دا قضاوت په عام توګه ووایم چې څه ده نه څه نه ده، خو قضاوت په دې باندې کېږي چې هغه تلوار چې موږ لرو چې دا جنگ پای ته ورسیږي، هغه تلوار که نه وي نو خلک بیا قضاوت کوي چې د سولې لاره اصلی لاره به دوی ته نه وي. نو دا خلکو ته د قضاوت مسله یي، موږ دلته ډېر په خلاص سره ناست یو، غواړو چې یو حل لاره پیدا شي، او تلوار هم لرو، اجلام تیسته، موږ وایو چې ژر تر ژره دا شی اصلي مسایل ته ولاړ شي، اصلي مسایل بحثونه وشي، یو توافق ته سره ورسیږو، او واقعي بینانه توافق سره ورسیږو. افغانان په دا شل کلونو کې او دغه نه مخکې هم ځینې مهم ارزښتونه باورونه یې درلوده چې هغه دپاره یې سرونه ورکړي دي، شهادتونه ورکړي دي، او جنګونه ورته کړي دي، او قربانیان یې ورکړي دي. نو داسې نه کېږي چې یو خوا ووایي چې دا ټول هغه شی چې زه غواړم همه دغه سم ده او خلک هم دا غواړي د افغانستان دپاره، او یا موږ هم دا ووایو. موږ وایو چې مشترک نقاط به سره پیدا کړو. د افغانستان که د خلکو ونده په تصامیم کې د انتخاباتو د لارې نه او د ولس په تصامیمو باندې ولاړ یو میکانیزم، دا د اکثرو افغانانو غوښتنه ده.
نادری صاحب، تاسو په انتخاباتو تاکید کوئ، د طالبانو متبادل وړاندیز څه دی؟
تر اوسه پورې په دا مسایلو کې داسې په وضاحت مجمدی د پاره وایو چې دا مهم مسائل دي چې اول په دغه مسائلو باندې بحثونه وکړو. تر اوسه پورې په دغه مسائلو باندې بحثونه نه دي راغلي. موږ امیدوار یو چې په دغه راتلونکي هفته کې په دغه عمده مسائلو باندې وغږیږو، او دا سیاسي توپیرونه چې موجود ده، تفاوت دي چې شته، دا سره حل کړو. ما دغه مثال دې لپاره مې ورکړه چې هغه اصول چې ضروري ده چې موږ دواړو خوا چې یو پوکې ته ورسیږو، رعایت کوم دا ده چې د حقایقو پر بنسټ، د دواړو اطرافو نظریاتو د احترام پر بنسټ دغه پروسه مخته ویسو. دا چې یو خواته ووایي چې نه یوازې ما نظریات نهایي ده او مهم ده او اهم ده او د افغانانو غوښتنه ده غلطه ده، او که بل خوا دا ووایي دا هم غلطه ده. افغانستان اوس د مختلفو افکارو، د مختلفو باورونو، د مختلفو سیاسي لیدلورو څخه جوړ شوی ده. نوی نسل د افغانستان غوښتنې بالکل متفاوتی دي، د نړۍ سره په مطابقت کې دي. دوی غواړي چې یو داسې افغانستان چې دوی پکې هغه خپل ټولنیز ازادیګانې، هغه خپل هغه فرهنګي چارې چې دوی غواړي همغه رقم یې ترسره کړي، په سیاست کې ګډون ولري، یو آزاد ګډون پکې ولري، خپل خبرې وکولی شي، ازادي بیان پکې وسي، ابتکار او خلاقیت پکې وسي، معلومات ته لاسرسی ولري. دغه افغانستان دا چې اوس غواړي چې هغه یو واقعیت دا وساتل شي او پکې تدبیر وسي چې سره قام پرمختګ وکړي. طالبان هم په ځینو شیانو باندې باور لري، دوی سره هم ځینې خلک دي، دوی هم خپل هغه نظریات او باورونه لري. نو هغه هم د افغانستان یو برخه وسي، او هغه هم د دوی نظریات ته احترام وسي. یو مشترک آینده سره قم جوړیږو، په دغه باندې باید یو خالصانه اعتقاد پیدا شي، یو هغه باندې پټولیس کار وسي.
کله لاند راته وایس په ولې په دې کار نه دی شوی؟ دا دومره وخت ولې دومره وخت ضایع شو؟ دلیل څه؟
د دلیل زیاتره امام په اند دا چې اولیتونه سره فرق کوي. ځینې د موږ خوانه د خپل خوا په اکله وایم کولی شم چې ووایم چې موږ خواته اولیت او ارجحیت باندې کې و چې ژر تر ژره د اوربان وسی ورکم وسی او یو مشترک آینده ته سره یو هوکړې ته ورسیږو. دا د موږ خواته و هغه باندې مو کار کوي، د هغه باندې مو ټینګار کوي.
ډیره زیاته مننه کوروادان قدرمنو اوریدونکو، له آزادۍ رادیو څخه مو د آزادۍ په څپو کې پروګرام اوریدو. زموږ میلمانه وو د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د پلاوي کړی ښاغلی نادر نادری، د ولسي جرګې استازی ښاغلی کمال ناصر وسودی، او د سیاسي چارو نظر خاوند ښاغلی سید خالد سادات. په دوهم ساعت کې چې به ظریف نظر له تاسو سره وي هم په همدې موضوع بحث لرو. تمه ده چې په دوهم ساعت کې به اوریدونکو ته زیاته موقع ورکړو چې تلیفون وکیا او پوښتنه وکی. I'm not afraid.